باندې ولوار اخلي د خپل لور باندې د ولوار اخیستل یا هغه خراب دود دی چې وسم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولوار اخلي، په ډیره کچه ولوار اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، هوالته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولوار څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تر تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو هفتې مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو فکر وکړئ د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر په جایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمی دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه سي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه سي. بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوې ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,50,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سل کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه هغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري چې نه یې لري، او دوی په خپله همدغه سي دویمه خزه پلاس لکه کی دریمه پو دشو کی تر سالوي ختم دوی رسي او هغه ک خلک سي زوانان دي مجبوریت لري دی غوي لپاره هر څه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي هلته شل ک لاس کله کار کوي ته پور پوره کی هغه د ښځې ولوړ پوره کی موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته سي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول سي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه سي په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېیمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یوه لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې مو څه نه شته او ډېر خلک مجبوره شوي دي وایي دا پېغله لور کلمان څوک وتښتي که دا څوک ویسي خو نه درسته نه کار کوی سي نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي هغه بل کس به هم ورسره هغه کېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده هغه به 15 لکه روپۍ باندې ورکوي په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه اوس هغه نشته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوی و خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دی یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس ول چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصري که ترکیه یي که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی له هغې نه رامنځته شوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړنه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی نامسکسم په دو لاسو باندې په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه خو خبره دلته ده چې کدی مونږ خلک په خپله خپل وطن جوړنه کې یا په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د مونږ لپاره قربانوي او د مونږ د ښځو لپاره به حق اخلي. دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې ښځې د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خلکونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا دې مونږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وای مونږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ مونږ د دې لپاره سه هلته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې. دغه کال ته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دا تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومنیسي، همدغه د مونږ غوښتنې دي. مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کینئ؟ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي. دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تمه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو. یا د چا خبره که وران کړې مم، دا مونږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزاید په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به موږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول. زه استاد شوم هغه ته.
ولې مو چې استاد شې د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه، او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې دا پوهنځی سمه ووایې. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیده، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل سمه
په دې مانا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
تا یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونه ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابل نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ماته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شیسه ډیر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکاناتو تر څنګ هغه کوم ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرې، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډیره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یو لوی لاستراره نیداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو په نړیوالو پانتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موگ پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتک زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنۍ لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحاله احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتې لپاره زه ولاړم امریکې ته په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم. هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی و. خو د دونه به هم سترګې نه پټه وو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی دغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به د هغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوتي، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین د هغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پی کېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوئ چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري؟ فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه بنو داسې یو صنف و چې استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل و ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغېږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي ترڅو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه وو لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما در پاره کې یو ډیر تجارتی لوی باغ کې نه ولا چې درې نیم څلور زره د مانو ونی دی پکې او پاره کې ما کوم اخیری تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژيګان چې وې ما پاره کې عملی کړي اګه مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپکش پېته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او وسو سو دانی ونه کینولې یعنی هم دې دیونو ترمنس فاصله کم کړه هم دې قطارونو ترمنس فاصله کم کړه نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال فاصل رتلې کوم ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال فاصل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغيږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړو کې فابریکا چې پغه کې تر روب تولید کې پغه کې تر اچار تولید کې یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړو کې فارم جوړ کې کې د 200-300-500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېر مننه استاد
سلامت اوسئ
میںنہائی اللہ او اللہ لل ہیار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا اور فرما غم لکھبارا بارا روچیم بسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غبول داسی زشوم زشوم بس دا مورو بلار خدمت می کریوان دا غسی تو فی کالا را کریوان زخم خاص بزر پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو زیشم شیخان شم شیخان در با شکران کم خونم و آیا پاش کلمه چو قرباندی و آیا ناممکن کار ممکن اول میزدا اوڑل میزدا ورک دیری واجو لستا گچل مازدا اوڑل مازدا دا چی کرا ناستیم دا سیخلیم زخو زفش تو رواج لیوالیم کشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تا ولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تا ولی غصہ جانانا هر تاوان منم جان منم زها غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زده غی وش کل یاری کوم سمجد منز غماز تا بدوائی کوم وای تمی ولی تنگ وی آرا زی آرا تپر ما مظلوم زیلم که وی آرا زی آرا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ د دیس د چی هزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می هم ماتسو سماتسو زرد حیلی لی پشان کل ماتسو سماتسو نس یاری دا وست دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشان دخوا ولی می دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے وہی یار خیر دی
بیاو پسو لاره تو لاره سکی سادا چایو سوئی لی دی سرگی دی سری بیا دی ننشد لی دی پداسی کم ہو مرغم جن سو مم ین سو ما پلم پزانو کڑل مین سو مم ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر میزوانی غم خړلیم لکشی شزر زر 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 مینی رجا